السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې ساتو خبرونه کوو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکېچ د حل یوازنی حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د پوځ خبر پاڼې د پاکستان د پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د پاکستان پاوز ادعا کړې چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګندوي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه ده کړی، خو مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسېږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سشنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه په راپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوالې توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي را رپورټ شویم او یو نیم کال مې ترکیې کې تېر کړ، یو میاشت کیمپ کې وو.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. نه دا چې اټومي توغندی وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واورې چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډېر خوښ دي.
د پروژې په راتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوې کاروبار شروع کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درېمې ورځې ته غځېدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کومه وروستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستاني لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړي او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول ابو بخي د طالبانو بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. داسوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه ناوخته راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي راډیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه کلوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنن د شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانستلو بندیانو د خوش کولو د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او ځینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې په نه همکارۍ تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان اکسپرس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنۍ هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان تر څنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو له لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړی او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ټي ټي پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګرې ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یک شنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد د عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلواله ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتووالی خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټوکې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د دې خبرو لومړی پړاو د روان اکتوبر په 19مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکي کسانو حملې کړې. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهي ډول سختې نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرجوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لامل یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کیږو د سیاسي چارو شنونکو یو خبریال سمې یوسفزی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسفزی څخه خبرونه تخره خلاص
مننه. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی.
یوسفزی صاحب د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدونه قیزو څرګندونې شوې دي، دغه څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعات ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټیوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو فیل کې دونه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دې خبرې وو چې موږ غوښتنې ونه منې موږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدي خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې وینې سي ویتل یا موږ ته وسپاره دا خو امکان نه لري. دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو. موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي د خپلو اشخاص دی هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص له هر طرف ته تللی شي. درېمې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوې ده په حالیم باندې تیرې شوې ده تاسو دای شان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اثر نه کیږي.
دا ټول مسائل چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کرکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوي وایو. دغه هیئت چې هلته ناست دی دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي؟
دا دقیقا دا وګدې مذاکرات ضرورت ته خودواله طرفونه خلل په دې پویږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي د موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري خپل ګوند سره ضرورت لري خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حده پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تریخ ماحول دواړه طرف ته ډېر زیات شوی د مطبوعاتو زور هم ده یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا د پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړو ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي اموخته دي پنځه کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی مولانا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر دې صبر او حوصله نا دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسب دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوړ لوري یو میکانیزم را منځ کې چې د دوه د اوربن د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي ورسته به بیا تکیږي آیا بیا به دوړ لوري کوم بل هیواد کې بیرته به د وهې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دوړ لوري به سره دي چې مشکلات لري خو دوی دواله مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
بله یوسف زه بله ګومانم چې له یوسف زای صاحب کزما غږ غوري تاسو سره مو ګومانم چې اړیکه پرې شوله. کزما غږ غوري مهرباني. بله قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي او خبريال سمي یوسف زایو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول. نن د طالبان او د پاکستاني پلاوی ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال نیولې او تفقیف کړې دي. د ادارې ویل د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال تفقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې.
په ترکیه کې میشته یو افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. پندې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 1500 ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډېری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل متحدو ایالتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن نشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندی چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیا پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سنبال کړي. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره کې خپلو له ده سره سپرو وبخي. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره خبر اعلان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوبتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسېدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډېر ستونزمن و. له واشنگټن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1 میلیون په ارزښت پلي کیږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1500 پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمل کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلینو وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو را منځته کیدل دي. د خوست د ګربزو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خو الحمدلله د پروژې پر راتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوي، کاروبار شروع کړو. لومړی په اواز سر کې موږ لاوي او خصوصا موږ د دغه پروژې څخه دا نه راهیله کې چې داسې دا ډول پروژې دا ډول کوینه موږ ته بربار کې چې هغه ځوانون چې هېڅ په کلي کې په بې کاروباره د دوی په کور باندې بوخت وساتي.
د دې پروژو پلي کېدو لپاره نړیوال خوراکي پروګرام اوه لکه درویشت زره ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې دوه لکه دېرش زره ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو، په داسې حال کې چې مونږ دی واس نه لرلو چې دا اوبه خپل مځکو ته راهنمایي کو، ځکه یې شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دونکو په ګربزو، مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لګ دی او اړوند ادارې همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربزو یو بل اوسیدونکو ماهر نوول
نیره داس دغه دیوالین نه دغه ډنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته دغه نیره دغه ډنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي، ټولنیز او روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوې منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوې په دوامداره توګه اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د څوارلس سوه پنځه کال دپاره الحمدلله مونږ اوسنه په پلان لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله مونږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ ته پر حد تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر درې زره افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې پنځلس لیالس کیلومتره لارم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې درې زره افغانو په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو لس افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای ده وکړه چې اسلامي عمارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.